په نږدې ورځو کې جوړه شي او د اسلامي هیوادونو استازي هم پکې ګډون وکړي، خو د طالبانو دریځ د اندېښنې وړ دی. ورځپاڼه لیکي چې ممکن په دې غونډه کې په انتحاري حملو او چاودنو هم بحثونه وشي او په اړه د اسلامي هیوادونو دریځ روښانه شي.
خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان نونیس پروګرام خبريږي، خو تر هغې مخکې له اجمل ان څخه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د انرداري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته تازه دمه پوځیان رسیدلي. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري تایید کړي چې افغان ځواکونه د ولسوالۍ له مرکز څخه په شا شوي دي. په غزنی ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د دولت د 14 مخالفو وسلوالو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د اروزګان امنیتي چارواکي هم وایي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې ټول ټاله 23 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په خوست کې تجاران شکایت کوي چې په غلام خان بندر کې د دوی په مالونو بار لاریو ته لام د پاکستان لخوا خوسته د وختو اجازه نه ورکول کېږي. دا روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره وایي د دوی قطعاتو هغه ترورستان لبخو غورځولي چې جنوب لویدیځ ښار ساراتوف ته نږدې د یوې حملې پلان درلود. دا اداره وایي نامعلوم شمیر جنایتکاران وژلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان د دولتي ټلویزیون د رپورټ له مخې له ظریف سره د سیاسي او تجارتي چارواکو یو هیات هم ملګری دی. او ایران وایي یو ایرانی الاصله برطانوي د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم کړی.
د زهرو کاروان
د ملګرو ملتونو یوې څارونکو ادارې یا INCB ویلي دی چې په افغانستان کې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد د مبارزې پرته په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین چې د والیانو له اساسي مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي په سمه توګه نه دی پلی شوی. د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. حمید مومن یم، د زهرو د کاروان له یوې بلې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. په دې خپرونه کې به د ځینو نورو مهمو مسلو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د څارونکو ادارې د راپور جزئیات خپاره کړو او دا به هم واورئ چې ولې په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین په سمه توګه نه دی پلی شوی. خو راځئ اوس د تېرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې مسکا هوتک ورته کتنه کړې.
د کندهار پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه تنه ونیول. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیادورانی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو یو قاچاقړونکی چې 300 ګرامه هیروئین په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایی ډګر للارې هند ته قاچاق کړي، د کندهار د هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیو. دغه ډول په یو بل پیښه کې یو بل کس هم پولیسو ونیو چې غوښتل یې 15 کیلوګرامه چرس د کندهار ولایت له ډنډ ولسوالۍ څخه ګاونډي ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دا دوه کسان د نورو څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوي دي. په کابل کې دوه تنه د لسګونو کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د عملیاتو پر مهال په کابل کې 103 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو بار وړونکو موټر کې ځای پر ځای شوي ول. دوی غوښتل چې د مواد له کابل څخه د باندې قاچاق کړي، خو د پولیسو لخوا د کابل په د سپیچری سیمه کې ونیول شول. په تیر یو کال کې په ننګرهار ولایت کې 30 کسان د سلګونو کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په تیرو 12 میاشتو کې 30 تنه د 1508 کیلوګرامه بیلابیلو نشه یي موادو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. خغلی مشرقیوال وایي چې ننګرهار د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی.
د ننګرهار ولایت یو سرحدي ولایت دی او دغه توکي زیاتره د شمالي ولایتونو څخه چرس را انتقالېږي چې په ډېره پیمانه دغه کې چرس شامل دي. همداشان د لغمان او د کونړ ولایتونو نه د تریاک راځي او د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې لکه خوږیاڼي سهارک دغه کې هم چرس شتون لري او دغه د قاچاق په خاطر باندې د غنیخیر ولسوالۍ او د دوبه ولسوالۍ ته انتقالېږي چې امنیتی زاپور او د ځنګل ډول د پولیسو په حالو زر سره هغه کشف او ترلاسه شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په یوه تازه پیښه کې د ننګرهار پولیسو 1.5 کیلوګرامه تریاک له لغمان ولایت څخه د قاچاق پر مهال د دې ولایت د بهسودو په ولسوالۍ کې نیولی او یو تن هم د قاچاقو په تور نیولی دی. په کندهار ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین پیل شو. د کوکنارو د کښت له منځه وړلو کمپاین د سه‌شنبه په ورځ د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې پیل شو او تر دې مهاله د دې ولایت په څو ولسوالیو کې په لسګونو جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. د ژیړې ولسوال جمال الدین ازادي رډیو ته وویل چې 140 جریبه ځمکه یوازې په ژیړې ولسوالۍ کې له کوکنارو څخه پاکه شوې او دا کمپاین اوس هم دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هیروینو د قاچاقو په تور 11 تنه نیول شوي دي. دوی غوښتل چې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې هیروین هند ته قاچاق کړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې معرفي کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد محیط د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان چې په جلا جلا توګه یې غوښتل 1.428 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه ډیلي ته انتقال کړي د پولیسو لخوا ونیول شول او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. د ښاغلي محیط په وینا 15 تنه نور قاچاق وړونکي د هیواد له څلورو ولایتونو څخه د 14 کیلوګرامه هیروینو 12 کیلوګرامه تریاکو او 550 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په تور ونیول چې دوسیې د څېړنو په حال کې دي.
تاسو زموږ غږه له ازادي راډیو نه اورئ چې په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.15 خپرېږي او اوس هم په روانه خپرونه کې. د ملګرو ملتونو یو څارونکو اداره وایي تر هغو چې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونه شي نو په دغه هیواد کې ثبات نشي ټینګېدای. دا چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت څه وایي؟
د افغانستان ثبات تړلې د مخدره توکو سره د مبارزې باندې دی.
ته د موضوع تفصیل په یو راپور کې اوریدلی شئ. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین په سمه توګه نه دی پلی شوی. ولې؟
در سطح ولایات چون والی صاحبا
والیان چې د ولایتونو په کچه د کوکنارو د اړولو مسولیت لري د هغوی ونډه ډیره مهمه ده.
د دې موضوع په اړه هم درته یو راپور لرو. د ښځو چارو وزارت مرستیاله وایي چې اکثره هغه ښځې چې د طلاق غوښتنه کوي میړه دی په نشه توګه روږدي دي.
ډېر تعداد ښځې چې مونږ غواړي چې کومک ورسره وکړو هغه ښځې دي چې د معتادو خلکو ښځې دي او هغه دوی استدلال کړي چې موږ د دوه لپاره طلاق غواړو، د دوو کس نه چې موږ کورنۍ بربادي یو، موږ اولادونه بربادي یو.
له دوی سره مو مرکه کړې چې په روانه خپرونه کې اورېدلی شي. او د زنونو نور مسایلو ترڅنګ د خبرونه په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
هاي هاي د چا له حاله څه خبرې؟ ولی څه خبره ده ما پوکا؟
بلدا چې د خبرونه تر پای مو ملګرتیا وکړي. او سم راځو د روانه خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو یوې څارونکو ادارې یا INCB ویلې دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزې پرته په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانه هڅې نتیجه نه ورکوي. د مخدره موادو د کنټرول نړیوال بورډ د کلنی راپور له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او له نړیوالې غوښتنې دي چې په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت هم د افغانستان ثبات له مخدره موادو سره تړلې بولی او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم ترڅنګ له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره هم ورته امکانات برابر کړي. په دې اړه عباد الله حنانزی راپور چمتو کړی چې جزئیات عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ادارې یا INCB په افغانستان کې د نشه یي موادو د ډېرېدو له امله اندېښنه ښولې او وایي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تاراکو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې نشه یي مواد نامشروع اقتصاد ته لاره ور کړې او تر څو چې له نشه یي موادو سره جدي مبارزه ونه شي په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره رواني هڅې مطلوبه نتیجه نه ورکوي. دې ادارې ټینګار کړی چې نړیوال باید له افغانستان سره خپلو مرستو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د نشه موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت دی راپورت په اشاره سره وایي چې افغان حکومت د نشه موادو پر ضد مبارزه کې جدي دی، خو له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې اړه د نشه موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ستراتیژي او پالیسي معین وایي
د افغانستان ثبات تړلې د مخدره توکو سره د مبارزې باندې ده. دا نه تنها چې اوس په اجتماعي اقتصادي لحاظ ډېر ګډ دی، تر ټولو مهمې امنیتي برخه ده، ځکه د همدې مخدره توکو د پیسو څخه د تروریزم د جنگ ماشین چلیږي. چې دې ته یو څه باید امکانات ډېر ورته ورکړل شي، ځکه څومره چې هم د افغانستان د حکومت دخوا هم د بین المللي ټولنې دخوا چې د تروریزم سره د مبارزې په نامه باندې څومره امکانات ورکول کېږي، دومره امکانات باید د مخدره توکو سره د مبارزې لپاره هم ورته په اختیار کې ورکړل شي.
په دې راپور کې دا هم راغلی چې په 2012 میلادي کال کې افغان حکومت 550 هکتار ځمکه کوکنار له منځه وړي چې په افغانستان کې د ټولو کرل سوو کوکنارو په سلو کې 0.15 جوړوي چې شمیر یې د کرل سوو کوکنارو په پرتله کم دی. خو د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا د کوکنارو د کښ همدومره اندازه له منځه وړل هم یوه لویه لاسته راوړنه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په 2012 میلادي کال کې د نشي موادو پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو لګښت سره سره د کوکنارو کښت په سلو کې 3.5 او تریاکو تولید په سلو کې 8 ډیر سوی دي. له بلې خوا د 2012 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې افغان او ناټو ګډو ځواکونو د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره هوایی عملیات پیل کړل چې اوس هم دوام لري، او په دې لړ کې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته میلیونونو ډالر زیان اړولی دي. بلې خوا ته یو شمېر پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د نشي موادو سره مبارزه باید د شعارونو پر ځای په عمل کې وښودل سي. په دې لړ کې زلمی وردک په دې باور دی چې نشي مواد په افغانستان کې د جګړې پراخېدو ته لار پرانستې، او نشي مواد د روانې جګړې یو ستر لامل دی.
چلو فریب سره باید مبارزه ونشي. واقعا که چېرې دوی نړۍ شا ته ودرېږي چې مبارزه وشي، بالکل کېدلی شي ډېر اسانه ده مبارزه. او 1% مواد مخدر دی چې جګړې ته تقویت ورکوي، ناخواله ته تقویت ورکوي. چېرې مواد مخدر په مقابل کې مبارزه ونشي، دا نور هم ناخواله زیاتوي.
ښاغلی وردک د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو روان عملیات ګټور بولي، او ټینګار کوي چې د دې عملیاتو دوام به وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د جګړې په ډګر کې کمزوري کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ادارې ویلې دي تر هغو چې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونشي، نو په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. البته افغان ولسمشر هم د تیر کال په اکتوبر کې د امریکا لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا سیمې لپاره د نوې ستراتیژۍ له اعلان مخکې له امریکا غوښتي و چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه د هم په دې ستراتیژۍ کې شامل کړي. که څه هم د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا جوته شوه چې امریکا د نشي توکو پر ضد مبارزه په ستراتیژۍ کې نه ده شامله کړې، خو له هغې وروسته د افغانستان په جنوبي او شمال ختیځو سیمو کې بهرنیو ځواکونو د مخدره موادو د کارخانو پر ضد په لسهاوو حملې کړي دي چې په میلیونونو ډالرو زیان اړولی دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وای په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پلان چې د والیانو له اساسي مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي په سمتوګه نه دی عملي شوی. د دې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو د کنټرول د ملي ستراتیژۍ او قانون له مخې والیان مکلف ګڼل شوی چې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو او استعمال په وړاندې مبارزه وکړي. یو شمېر والیان که څه هم د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه خپل مسؤلیت ګڼي، خو وایي چې ناامنۍ دا کمپاین ټکنه کړې او دوی اړ شوي چې د نشي موادو او وسلوال مخالفینو پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوسي. زمونږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه راپور چمتو کړی چې جزئیات مسکا هوتک وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین بریالی و، خو په ځینو ولایتونو کې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د دولت د ټولو ادارو ګډ مسؤلیت دی. په دې لړ کې د مخدره موادو د کنټرول د ملي ستراتیژي او قانون له مخې والیان هم مکلف ګڼل شوي چې د کوکنارو کروندې له منځه یوسي. خدا چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین ولې بریالی نه و، په دې اړه ښاغلی فروتن بېلابېلو عواملو ته اشاره کوي.
در سطح ولایات چون والی سایبا
والیان چې د ولایتونو په کچه د کوکنارو د اړولو مسولیت لري د هغوی ونډه ډیره مهمه ده. په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پروسه ښه وه، خو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا ستونزې وې. په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ستونزو د کوکنارو د اړولو مخه ونیوله، او په یو شمېر نورو ولایتونو کې بیا د همغږۍ ستونزې
مشکل داشته.
تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی ویلي و چې په روان کال کې د ناامنیو له امله د کوکنارو اړولو کمپاین له ستونزو سره مخ شوی، او نړیوالو مرستندویو ادارو هم له دې امله خپلې مرستې کمې کړې دي. په ورته وخت کې د هلمند والی حیات الله حیات او د نورستان والی حافظ عبدالقیوم جګړه د کوکنارو اړولو پر وړاندې سر خنډ بولي. دیوالیانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مجبور دي د مخدره موادو او وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هم مهاله مبارزه وکړي، ځکه ناامنیو د کوکنارو د کښت زمینه برابره کړي او د روانې جګړې مالی سرچینه هم همدا نشئی مواد دي.
من هم د امن راوستلو لپاره جګړه پیل کړې ده، او هم د مواد مخدر که چیرې موږ په موازي ډول او یو شان باندې هم د ناامنۍ له منځه وړلو او هم د مواد مخدر د قاچاق برانو کښت او د دې موادو په مقابل کې مبارزې ته په موازي ډول ادامه ورنکړو، زه فکر کوم موږ امن نشو راوستلی، ځکه خپله مواد مخدر دي چې د دې د لاس نه راغلي عاید، د دې د لاس نه راغلي پیسې بیرته په دې باندې اسلحه اخیستل کیږي، په دې باندې خلکو ته معاشات ورکول کیږي، تر څو د موږ د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو په مقابل کې وجنګیږي. نو هماغه ده چې موږ په دې دواړه جبهو کې باید موازي مخته لاړ شو، تر څو هم امن راولو او هم مواد مخدر له منځه یوسو.
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري، ولسوالیو کې هم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي، او هغه لارې او چارې سنجول کیږي چې د هغې له طریقه موږ پیشګیرانه تدابیر کوو چې د کرکیله رواج ونه شي. خاصتا دینی علما د منابرو د لارې صادقانه کار کړی دی، چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیله تقریبا صفر دی.
د هغو ولایتونو اوسیدونکي چې هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د محلي ادارو له مبارزې څخه خوښ نه دي. دوی وایي حکومت تل د کوکنارو تر کښت وروسته کمپاین شروع کوي، د دې لپاره هیڅ کار نه کیږي چې خلک بیخي کوکنار ونه کړي. باید تر کښت مخکې د بدیل معیشت پروګرامونه پلي شي، او د عامه پوهاوي له لارې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال مخه ونیول شي.
که چیرته بزګر وکړل نو دا دولت تم زیان دی چې وایي ډز مکه هم داسې پاتې کیږي. دوی چې هغوی وکړي دوی وشي، مثال ماشینونه ویسي وی وهي، لمانځه ویسي بزګر بندیان کې، دا کومه نتیجه نه.
مېمن لا ویسل د پکتیکا ولایت حکومت باید پلان جوړ کړی وای چې د کوکناشت څوک کری هغه نه پرو ته لارښوونې کړی وای چې دا مکر په دې په ځای یو بل شی وکړه. اوس وخت نه ده، ځکه دلته که د عملیت بې کوي، د عملیاتو په ترڅ کې که سرتیری مړ کېږي هم تاوان دی، ورته د نفر جریمه کوي دا هم تاوان.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې د سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو کښت ډیر شوی و. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له نړیوالې مرستندویه ادارو غوښتي چې د مالی ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي، چې په نتیجه کې دا وزارت وکولی شي خپل پروګرامونه په سمه توګه پلي کړي. خو د امریکا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې یا INL د خپلو مرستو لپاره دا شرط ایښی چې باید دولت د کوکنارو کروندې په سلو کې اتیا له منځه یوسي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه غړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه. ازادي راډیو په انټرنیټ هم اوریدل شي، او زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. د مارچ 8 د خزو نړیوال ورځ په افغانستان کې داسې محل منزل کیږي چې د افغانستان خزې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. پر ګڼو اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ستونزو سربیره یوه ستره ستونزه د معتادینو ده. د محل په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې یو لکه خزې دي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی د ښځو چارو وزارت له مرستیال سپوږمۍ وردک سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه ترې پوښتلې دي. میرمن وردک د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
ډېر تعداد ښځې چې مونږ غواړي چې کومک ورسره وکړو، هغه ښځې دي چې د معتادو خلکو ښځې دي، او هغه دوی داسې استدلال کړي چې موږ د دوی لپاره طلاق غواړو، د دوی کس نه چې موږ کورنۍ بربادي یو، موږ اولادونه بربادي یو.
دا ښځو لپاره تاسو کړي دي، تاسو خپل دنده او مسؤلیت ادا کړی او کنه؟
هغه ځای پورې چې د موږ مالی وجه د موږ بودیجه موږ ته اجازه کړې ده، موږ سږ کال تقریبا یولس ولایتو کې عامه پوهاوي پروګرامونه هم درلودل او ورکشاپونه هم درلودل چې د مخدره موادو د اضرار په اړه هم دوی ته ښځو ته د بېلابېلو برخو نه، مثلا د شوراګانو نه، د بېلابېلو ریاستونو نه، د عامه پوهاوي په باره کې ورکشاپونه تدبیر کړي. او موږ غوښتي چې همدغه ښځې بیا په خپل انسره دوی ولاړ شي، د خپل ریاستو د طریقه یا د خپل شوراګانو د طریقه شل تنه کې زیاده شي، نه کې نور د آگاهی دوی ته ورکړي.
څه فکر کوي د مخدر مواد ته د ښځو روغدي کېدل لو ستر علت څه دی؟
یو هغه مهم علت خو فقر او بیکاری او ضعیف اقتصادی چې د مو خلک د بعد مرغه مجبوریږي چې د خپل هواد نه بهر ته سفر وکړي، او د نور هوادو د جمله نه هغه مهم هواد چې خلک روږدي کوي په دغه بد عمل د ایران د مو تاسو گاونډای هواد چې د بعد مرغه دوی هغه ډیره بدترینه توفه چې مختار کړی هم دغه خطر مواد روږدي کېدل توفه ده چې نر و خزی پا دو بدبختی سر دوچار کردی دی.
یک شمیر خزی پا زین ولایتونو که دا سوردل کی گی چه دوی خپل و ماشومانو تا تریاک ورکی کاغه جلی یا کاغه لکی مونگا دست دیر بیلگی لرو چه آقوی ویلی چه دا مور لاسته مخدره مواد مخه کردی پا ماشوم توب که دوی پا روگدی شوی دی. ولی دا خزی دا کار که
موضوع اصلا دست دا چه خز مجبوری دی چه پا اقتصادی برخه که ونده واخلی پل کرا نیست، یا خز خواندی وجل شوه یا بیکار کار نلیری، یا نو خز مجبوره دا چه دا کار وکری کمک همکاری وکری، او دومره سوار نلیری چه زه ماشوم پا مواد مخدره باید قرار نکرم، پا تریاکوی باید قرار نکرم، دا غاری چه خپل کار تا وزگاره وی قالین بافی وکری، مگر خبر نه ده چې دغه ژوند یو ورته برباد کړای دی.
یادونه تاسو وکړه چې یو شمیر هغه معتدین چې دوی روغ دي او درمل نه کیږي، کله چې دوی خپل کورونه ته زیات نه منل کیږي او بیرته راګرځي.
د همدغه کال په جریان کې زده خزینه روغتون چې د مخدره مواد باندې روغ دي که زیات تداوی کړي ولاړم، دا حقیقت ما د نږدې نه ولید، او دغه د شفاخانه مسولینو دغه شکایت ما ته وکړ چې دلته ځنه ښځې دي چې دوه دورې درې دورې حتی تداوی شوي دي، او کله چې دوی تداوی کیږي بیا کورنۍ ته ورځي، دغه فرهنګي مشکلاتو لیری چې موږ برنامه کیو یا موږ نه غواړو چې دا داسې وکړه چې روږدې شوي په موادو موږ بیرته ومنو، نه منل کیږي د کورنیو د خوا، او هغه بیرته مجبوره کیږي داسې یو ځای نه لیري چې پناه ورته یوسي، داسې یو ځای نه لیري چې دا ولاړه شي کار وکړي په خپلو پښو ودرېږي، نو بیرته ځي او د پله د لاندې د نورو معتادینو سره د شپې او د ورځې د تېرولو دپاره بل ځای نه لیري.
هغه وردک په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکول کیږي چې په قاچاقو کې د ښځو ونډه ډېره شوې، یا دوی اړ کیږي دې ته چې دوی په قاچاقو ښکېل شي.
د ښځو د ډېره سو استفاده کیږي، په هره برخه کې استفاده ترې کیږي. موږ کمیسیون لرو، د معنی خشونت کمیسیون لرو، چې دا یو ډول د هغه د تاوتریخوالي یا خشونت دی چې پر ښځې باندې تعمیلیږي.
د ښځو چارو وزارت مرستیاله میرمن سپوږمۍ وردک وه چې زموږ د همکار پوښتنې ځواب ولې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم راځو د خاطرو برخو ته. د خاطرو په دې برخه کې به واورئ چې د پاخه عمر خاوان علي د روزګان ولایت د تانانی د سیمې اوسیدونکی دی چې په وینا یې له غمونو معتاد شوی دی. د پخپله سیمه کې ډېره ځمکه درلودله، خو اوس هر څه ځنې پاتې دي او یوازې د نشې پیسې ګټي. زموږ له همکار شرافت سره یې د زړه خواله کړي چې نوره قصه به یې د ده له خولې واورو.
دا موږ دا کار چې ما شروع کړی د ډېره ګرومه و، د ډېره یو فکر سه ډېر نوره نقۍ را سره سوي دي، ظلم را سره سوي دي، ورور قریبان مونه ما بندې تللي دي، ورور نو بس په دې کار خدای لګیا کړی بیا په اول ورځ مرده نه وای چې د دې کار سره بیا مرده نه سلاسوالې سه یې دام دې کار شمار کله کې سیګریټ یې نو سوار ورور نه د دوارو په لور نه معنا د یو دای چې موږ اوس په دوه میاشتې د کور چپ سو درې میاشتې د کور چپ سو دا یې موږ دغه ورور وژي ته چې پاتې جو وس لا ورور په حکومت کې ځای اسکاری ورور هغه یې ته پندور په د حکومت سره کې هغه د هغه یې ته ور ورور یا یې لاندې سي یا چا وی سي یا غنم سي یو شی سي دا ول سره د پدې حکومت راغلي دی پدې حکومت بیا می شپږ وکاله د کندهار پر لارې وځ پي راکړي یانجه دای به درته وایم یقین د موږ مسلمانانو د ملایانو سره دا ورېدل چې دروغجن د خدای دښمن دی پته نه لیکي زه په پنځو ولوتم ځکه لرم پدې ټول ته نه لیکي په خو خلګو ټول راتل چا دین ورالي مامارالي نورالي مامارالي پدې کار چې اوس خدای خدای څنګه ګرد وای دی روینه مامارالي خو هغه ورو هغه اعتبار او هغه ژوند او هغه ټول د لاس وکړي دي په شپږ نیم لکه د کپوله کرپي مم ځکه ګرو کوي دا په دغه ولا کرپي کې ما ورپي په کور د مصرف کې ټول از ما څه پردانه شاتلې خو نو دې دې په بچانه کې په پاکستان نه پدایال کې په پښتو معنا زیات بچان ورچ په شستر غره ته ګوري مګر زیات بچان به ولاکه مو په دکان د بچان سره په دکان نه خبر کړي زنم په ترخانه زې ډولي ولاکو سره خو
آزادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
اول د سره د خبرونه روسي شبو ته نږدې شوی او د ژمنې سره سم د اونې ډرامه خبرې دوته چمتو ده. جمیله درې اولادونه لري خو یو هم جوړ نه دی. د چا لاسونه د چا پخې او د چا سترګې کګې دي. د جمیله میړه شفیق غواړي چې د سالمو اولادونو لپاره بل خزه وکړي خو یو انډیوال مشوره ورکوي چې لومړی د صحي معاینات وکړي او د ستونزې اصل علت معلوم کړي. دا چې د دوی د اولادونو د معلولیت علت څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
یار انور خدای چې کله کله د میلې لپاره غږ را باندې کوي کته نه وای په کور کې به مزاره چاودلې وای.
شفیق جان تا مجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه درکړي دي، کور، میرمان، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های د چا له حاله څه خبرې؟
ولې څه خبره ده ما پوکا؟
ستا خبره سمه ده، خدای هر څه راکړي دي خو اولادونه نه لرم.
ولې ته خو درې اولادونه لرې؟
تا زما اولادونه لیدلی دي چې چړول دي؟
نه والا ما نه دي لیدلی.
درې اولادونه لرم خو یو هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي او د بل هم پخه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف ریښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم، له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په مینتوب هم کړی و،
نو څه وکړم؟ ته چره را وخایه
تا و میرمنه دې ډاکترانو ته ورشي که په هر چا کې علت وو او علاج یې کېدو علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې، خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده، بس سبا له خیره زه او میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه ورور مهرباني.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه راځه ورور په دغه چوکۍ کې نه راځه خوري تم په دغه چوکۍ کې. ښه څنګه شو ورور؟ معاینات مو کړل؟
هو ډاکټر صاحب.
تیراک؟
ها دره ډاکټر صاحب.
تو درې چیزې ورې وګورم. اوه خورکی، ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوي، خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا دې دلته په معایناتو کې ارتخ کارا شول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
رور که ستا میرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا دې په معایناتو کې هر څه معلوم دي. څو کاله کېږي دا تریاک خوري.
ښه ته تریاکي ها؟ ای بې شرمې،
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي ټول د تریاکو اثر دی.
ډاکټر صاحب نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري.
تریاک امیدوارو میندو ډیر بد تاثیر کوي، هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغي پیدا کوي.
وای خدایا جان مې لکه چې تباه شو.
خیر دی خورکی، ژاړه مه وروکیه، ښځه دې نوره جوړه ده، د معتادینو شفخانې ته یې بوځه، علاج یې ډېر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه درکړي.
سمه ده ډاکټر صاحب.
درنو اوریدونکو له دې سره هم د روان خبرونه وخت پایته ورسید. تر بل خبرونه مو په الله سپارم. خاد ودان او سوکاله اوسئ.
څوک
شنبه ورځ په شهادت ورسید او موږ غوښتل چې دته نه هم نازاتې کو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ووینئ. ازادي راډیو .com